السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمریا اسد 14مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 8 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو لکه څرنګه چې راپور ورکړل شوی له طالبانو سره لیدلی وي، نو دا اقدام به په هیواد کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندهار په هوایي ډګر کې د نویو افغان پیلوټانو د فراغت په مراسمو کې یو ځل بیا د هیواد د هوایي ځواک د مسلکي ظرفیت د لوړېدو خبره شوې ده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرچکی: د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره د بشري حقونو په یو شمیر قضیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله غواړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر درېیمې نیټې تمدید کړه، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د پراخو مالي بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. سیما سمر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان په قضیو کې د دې محکمې مداخله کولی شي د خلکو درد راکم کړي.
ما طرفدار مداخله محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان هستیم.
موږ د افغانستان په قضیو کې د نړیوالې جزایی محکمه د مداخله طرفدار یو. البته دا محکمه له 2003 کال راورسته قضیه سیړي، خو که نورې قضیه هم سیړي دا به د خلکو درد او رنج رقم کړي.
کاهش میته.
میرمن سمر د سولې لپاره د افغانستان د دولت هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید په دې بهیر کې د جګړو قربانیان او ښځې په جدي ډول ښکیل وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سږ کال له 1 میلیون زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي. د دې وزارت د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 8.5 میلیونه نور ماشومان به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې واکسین شي. هغه وایي چې په دې کمپاین کې د هیواد په ولایتونو کې له 1.2 میلیون زیات ماشومان د هغو محدودیتونو له کبله چې مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې رامنځته کړي له واکسینه پاتې کیږي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې ښایي د هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، بادغیس او سرپل په ولایتونو کې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د ډېرې تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر درېیمې نیټې تمدید کړه. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونځیو درسي نصاب به د تعلیمي کال تر پایه پورې بشپړ شي. د افغانستان د دولتي او خصوصي ښوونځیو د اوړي رخصتۍ د زمري په 10مه نیټه پای ته ورسېدې، او ټاکل شوې چې د زمري پر 14مه درسونه رسمن پیل شي، خو دا رخصتي د لوی اختر تر پایه پورې وغځېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسارو د راکړې ورکړې او همداراز مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. ټرمپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته له هغه لګوي چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتلې اعلان کړل. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې په خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه او ناوړه موافقه وه. ښاغلی ټرمپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. هغه ویل چې امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد لروانی جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ بی اتفاقی واچوي. لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي متحد ایالات د ایران پر وړاندې د سخت دریس پخپلولو سره پخپله منزوي شوی دی. یو امریکایی سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي. راند پاول د اګست په شپږمه نیټه د روسیې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې له غړو سره له لیدو وروسته خبریالانو ته وویل:
My goal in coming to Russia is to say that we want to
روسیه ته زما د سفر هدف دا دی چې وایم موږ د تفاهم پرانیستي کرخه غواړو. دا په دې معنی نه ده چې موږ اختلاف نه لرو، خو بحثونه خورا مهم دي او ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پاول یو له هغو دوو سناتورانو څخه دی چې په 2018 کال کې د روسیې پر وړاندې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او د جولای په 14مه نیټه یې په هلسنکي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو له لیدلې وروسته د ولسمشر د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو دفاع کړې وه. دا و خبرونه. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو. و باوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د چین په ګډون د هر هیواد هڅې مهمې دي. د افغان پوځ روزون کې وایي د هیواد د هوایي ځواک مسلکی ظرفیت ډیر لوړ شوی دی.
دا موږ ته ډیر مرسته کوي او موږ هم دینا کولای شو چې نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مرسته وکړو.
په نورو موضوعاتو کې، په کونړ کې د دینی مدرسو زده کوونکې نجونې وایي دوی خوشحاله دي چې د دینی زده کړو لپاره بهر ته تلو ته نه دي اړې.
ډیر شغری وانان جنہ کې چې دین هغه به د پیسو د کموال د وجه نه د پاسپورت د نه جوړېدو د وجه نه پاتې شو. دا هغه تعلیمونه نیمګړي پاتې کېدل مخ کې.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلی وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو له وسلوالو طالبانو سره لیدلی دي. د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي خو وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د هر هیواد هڅې ډېرې مهمې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکی له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لدې چې د دغه لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوې وي د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
چین د یو ګاونډي د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري. که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي. امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی، خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دی رد کړي او ویلي دی چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر دې د مخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلی وو. د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوی لیدنې سوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پر ورځ د کابینې په غونډه کې ومنله چې کابل له دغو لیدنو خبر وو. د ښاغلي عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح شوی دی او تر هغه ډیر څه نسته. اجرایی رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دښمن بلل کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
سمغه غاکله ازادي رادیو اوري د غوس ملاتړ د ماموریت چارواکي د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو د لوړیدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې د هوایي عملیاتو مرستیال د کندهار په هوایي ډګر کې د افغان پیلوټ ټانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې افغان پیلوټانو ته د بلاک هاک هلیکوپټرو له سپارلو سره سم دوی اوس د جګړې په لیکو کې مهمې دندې ترسره کوي. د نړیوالو ځواکونو لخوا د بلاک هاک هلیکوپټرو روزل شوي نه پیلوټان او اته نخویشتونکي د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له دریو میاشتو پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
ل درو میاشتنوی پوزیس د کلورسته په جنوب کې د نړیوال ځواکونو لوري د بلیک هاکی هلیکوپټرو روزل سوي نه پیلوټان او تنه شويشتونکو تازه د جګړې کرښو ته ستنیږي. د افغان هوایي ځواک تازه روزل سوي پیلوټان وای د دوی د ماموریت هم د برخه په جنوب کې د افغان ځکنوی ځواکونو پر هوایي ملاتړ ټولوي. رفیع الله او احمد ګل د بلیک هاکی هلیکوپټرو تازه روزل سوي پیلوټان
دا مونته ډیر په درخ لري او ډیر امرسته کوي او موږ هم دینا کول شو چې نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته موږ ته هغه سره امرسته وو.
په خاطر پیشرفت تمام پیلوټای که امروز فارغ شدن راستي کومک به اندازه نهایت کرده و سطح پروازای ما را چون د اراضی افغانستان بلد نبودیم به سطح عالی حالا میتونیم د اراضی افغانستان نیز پرواز کنیم.
پاینې وخت کې په جنوب کې د نړیوال ځواکونو د هوایي عملیاتو مرستیال ډګروال کریستوفر وای افغان هوایي ځواکونه تپانی دلی چې په تیر څو میاشتو کې د جګړې پر مهال د بلیک هاکی هلیکوپټرو په مرسته سلګونه پوځیان د جګړې کرښو ته ولېږدوي او د مزکنې ځواکونو د ملاتړ په موخه اکمالاتي پروازونه ترسره کړي. د کریستوفر په خبره د افغان هوایي ځواکونو فعالیتونه زیات شوي او اغیزه د جګړې په لیکو کې زیاتېدونکې دي. د ایوی افغان هوایي ځواکونو ته د حالات سره سم روزنه ورکول شوی ده او دوی توانی دلی چې په جنوبی افزکی د افغان پوځیانو د انتقال په برخه کې وسو پروازونه او د یو شپه تزر فوند په اندازې اکمالات تر سره کړی. د افغان هوایي ځواکونو شمیر چې څومره زیاتیږي همره مسولیتونه او غیظ هم ډیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواکونو د لیوا کمانډان جنرال رازق شرزی وایي د افغان هوایي ځواکونو ظرفیتونه د پخوا په پرتله لوړ سی او استرلی دوال ځواکونه سره په امژغي په هوایي عملیاتو کې برخه اخلي.
سپیل د ورځې په ټان ټول پروازونه کوي او دا بلاک اکټ تهريتي د یم د سپیل د ورځې پروازونه کوي او د منټر په څیر سم په یو دیتا او د دې د امنیت یا پاتې د راځي د وسګان د ټمپور په کاندا
تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو لخوا افغان هوایي ځواکونو ته شل بلیک هاکی هلیکوپټری ورکوبل سی او لسکونه پیلوټان او عملیاتي مامورین په افغانستان امریکا متحده ایالاتونو او چک جمهوریت کې روزل سی دي. امریکایي چارواکو ویل چې د 2023 کال پورې به افغان پوسټ یو سل څلور 50 بلیک هاکی هلیکوپټری وسپاري چې د وسلوالو پر ضد به په عملیاتو کې برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غاګله ازادي رادیو ووري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسی نو راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شیبه چه ده سهار و بجه و پینزل است دقیقه دی ملالی بشیر تغوک شهی چه ده لویدیس پا رسپانو که ده افغانستان پا اره ده خپروشوی و مطالبو مخکته نکوی.
د چک جمهوریت یو شمیر رسنیو د هغو درو چکی سرتیرو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې وژل سول. له دغو رسنیو څخه راډیو پراګ هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویاند له قوله یې لیکلي چې دا سرتیری په نظامي تشریفاتو سره خاورو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی د دغو سرتیرو مړي د چهارشنبې په ورځ چک جمهوریت ته ورسیږي او په مراسمو کې به چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د چک د ولسمشر میلوش زیمان په ګډون نور نظامي او ملکي لوړپوړي چارواکي هم ګډون کوي. د چک جمهوریت دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرستی یانا زخمایستروا ازادي راډیو ته ویل چې د چک جمهوریت بیرغونه به نیمه ځوړندوي. د یک شنبه په ورځ د اگست میاشتې په 15 نیټه درې چکی سرتیری په پروان ولایت کې له افغان سرتیرو سره یو ځای د غزمی پر مهال پلی روان و چې ورباندې ځان مرګی برید وسو. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 280 نظامي پرسونل لري. آسیا تایمز خبرونه د افغانستان د سولې بهیر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټي الیس ویلز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې خبرې د طالب سختري زود سره د مذاکراتو د پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل سوي. مقاله وایي که څه هم طالبان د افغانستان په ستونزمنه مځکه یعنی غرو او رودو کې په جګړو روږد دي، خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړې وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت سوي. مقاله وایي طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې، د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ سو او کو ته د روغتیایي خدماتو او شوونی په ګډون اساسي خدمات قطع سول. د مقالې په وینا د 2013 کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډیر بدل دی او له ورځني تاوتریخوالي سره سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نسته. مقاله وایي په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافاتو د افغانستان ولس رغونې هڅې تتي کړي او د حکومت واقعي کمزوري کړې دي. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزی حکومتونه په خپلو پلانونو کې په بشپړه توګه نه دي بریالي سوي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په نورستان ولایت کې په دینی زده کړو بوخت نجونې له دې کبله خوشاله دي چې په خپل هیواد کې د دینی زده کړو موقع ورته برابره شوې. دوی وایي چې پخوا به یې د پاکستان په مدرسو کې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کولې، خو اوس ورته په خپلو کلیو او ولسوالیو کې دارالعلومونه جوړ شوي او له ستونزو خلاص شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو خبریال روح‌الله انوري راکوي.
که سړی د نورستان ښوونځیو او دینی مدرسو ته سر ورښکاره کړي، نو اکثره ښوونکي دینی عالمان دي. دغو عالمانو خپلې زده کړې د پاکستان په دینی مدرسو کې ترسره کړي. ښځینه ښوونکو یې یوازې د مدرسو په زده کړو اکتفا کړې، خو نارینه وي بیا په سعودي او نورو اسلامي هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي. میرمن صالحه د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي ده. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپل زده کړې په پیښور کې ترسره کړې، خو اوس د الله شکر ادا کوي چې ورته په خپل کور او وطن کې مدرسې جوړې شوې دي.
مخکې به موږ پیښور ته وتلو، حتی چې پنجاب ته وتلو سبق لپاره. اوس موږ په خپل کلي کې د حکومت د مرستې د وجې نه، اول د الله تعالی مرسته ده چې د الله په موږ باندې رحم نظر وشو، بیا د هغې نه بعد هغو لږ څه کومک وکړو، د هغې د وجې نه پخوا زموږ په کلو کې مدرسې مکتبونه جوړ شو، نو موږ ته ډېر زیات سهولت دی الحمدلله.
هغې وویل که چیرته حکومت ښوونځي او مدرسې نه وای جوړې کړې، اوس به یې پاسپورټونه اخیستل او بیا به یې پاکستان ته سفرونه کول او هلته به یې درس ویلو، چې دا کار هم د هرې کورنۍ په وس کې نه دی.
ډېر خوشحاله الحمدلله، ډېر اسانتیا دي. ګوره اوس که دلته موږ ته حکومت مکتبونه یا مدرسې نه وي جوړې کړې، موږ به بیا پاسپورټونه جوړو. نه ډېر شهري وانه انجینه کوي چې دي نه، هغو به د پیسو د کموالي د وجې نه د پاسپورټ د نه جوړېدو د وجې نه پاتې شو، د هغو تعلیمونه نیمګړې پاتې کېدل. مخکې زموږ پوهنتون لپاره ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه چې موږ بیا ښکته ملکونو ته دې ځین ته نه شو تللي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پلان کې لري چې پویندو ته د لوړو زده کړو زمینه برابر کړي.
جګړه جنګیان د علوم نه فارغ دي، موږ د علوم عالمین نه فارغ دي. تقریبا ټوټل چې دی اسپاینیم سوا هم ذکور امینه دوه زده پاسان دي. موږ لیست ورکړی دي، وزارت جریان لري چې نورستان د لپاره ژمنی کورس کې البته نیرهار کې کوم پوهنتون خبره وکړي یا خصوصي یا دولتي یو کال دوه سمستر وای البته فول ټایم په دې شکل باندې دوه کالونه کې
نورستان کې ټولې 19 دینی مدرسې موجودې دي چې درې پکې نجونو د پاره ځانګړي شوي او که چیرته د یادو مدرسو څخه فارغېدونکو نجونو ته د لوړو زده کړو اسانتیاوي برابرې شي نو له یوې خوا به نورو ځایونو ته له تګ خلاص شي او له بلې لورې به په دولتي دفترونو او ښوونځیو کې ورته د کار کولو زیاته زمینه مساعده شي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپت نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او تاسو دا شیبه د ازادۍ راډیو خبری مجلې ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د لویو مالی بندیزونو د بیا لګولو امر کړی. په دې بندیزونو کې د ایران عمده مالی سکتورونه په نښه شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په می میاشت کې د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه ووت او ژمنه یې وکړه چې هغه بندیزونه به بیرته پر ایران ولګوي چې د دې تړون له مخې ترې لرې شوي دي. د دې تړون له مخې ایران باید د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو درې میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر د اګست په 16 خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې وایي دغه تړون یو اړخیز او د نه منلو دی. له دې سره ډونالډ ټرمپ پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ چې سر له نن څخه یعنی د اګست له 8 نیټې به نافذ وي. د امریکا ولسمشر په هغه اعلامیه کې چې د سپینې ماڼۍ له لورې خپره سوه پر ټولو هیوادونو ټینګار کړی چې دا واضح کړي چې د ایران رژیم باید یو انتخاب ولري، یا دا چې خپل ګواښونه او د بې ثباتۍ کړنې بدل کړي او له نړیوال اقتصاد سره یو سي، او یا دې د اقتصادي انزوا په لور حرکت ته دوام ورکړي. د امریکا دغه بندیزونه د ایران د ترانسپورت سکتور، د مشهورو غالیو او د سرو زرو او نورو فلزاتو سوداګري په نښه کوي. امریکایي چارواکو ویلي د ایران حکومت نور نسي کولای امریکایي ډالر وپیري. ټاکل سوی د امریکا د بندیزونو دوهم پړاو چې د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي د نومبر په لومړیو کې ولګول سي. تر دې اعلان څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران له صدا او سیما شبکې سره په یو ټلویزیوني مرکه کې د ایران د ملت پر ضد یو اقدام بللی و.
کسی که از مذاکره خارج شده و پشت کرده به مذاکره
دی وی هغه څوک چې له مذاکرات وتلی او شای ور اړولې د ټرمپ او د هغه دولت دی. کوم اقدام چې دوی کوي د ایران د ملت او دغه هیواد د ملي ګټو پر خلاف دی. نو که صداقت وي ایران تل د مذاکرات هرکلی کړی دی.
ایران همواره از مذاکره استقبال کرده.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم لومړنی کس و چې د امریکا لخوا د نوې بندیزونو تر اعلان وروسته د دغه اقدام هرکلی وکړ. بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ په یوه تلویزیونی وینا کې پر اروپایي هیوادونو هم غږ وکړ چې د امریکا له دغه اقدام سره هم غږ سي او پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د خبرو پر ځای عمل وکړي. د امریکا تر دغه اعلان د مخه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی او د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي و چې له دې اقدامه سخت خواشینی دي. دوی ویلي چې د ایران اټومي تړون د اروپا سیمې او ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د امریکا لوړ پوړو چارواکو ژمنه کړې وه چې واشنگټن به په جدیت سره دغه نوې بندیزونه ولګوي او دوی تمه لري چې دغه اقدامات به د ایران پر اقتصاد د پام وړ اغیز وکړي. د ایران اقتصاد په دې وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره خراب سوی دی چې یو دلیل یې همدا د امریکا له لورې د نویو بندیزونو د لګولو ویره یاده سوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو د ځانګړو په زړه پورې محاورو برخه د ژوند رنګونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وايي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت د راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وايي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سږ کال له 1 میلیون زیات ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د ډېرې تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر 3 نیټې پورې تمدید کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ایران د پراخو مالي بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اثارو د راکړې ورکړې او همداراز مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. او یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي.
د ژوند رنګونه.
نمی نصرت لاده او دیو انگلیسی کورس دکون که هم
چون را وقتو شو چی تا انگلیسی زدکه بی؟
دلتا اوس یو کل پرکی گیش انگلیسی زدکه
زدکه خودی دا که نه؟
و انشالله زدکه می دیره ده
پاول سر که چی راغ لی کورانه ای را ولی گلی چی زلات شو انگلیسی زدکه که نه خپلا دی علاقه و چی داشت بز دکده
خپلا می مالکه دیره و کورانه می حمایت کولا ما چی راشم و دلتا درس و مزدکه و کم او بیا چی کنه انشاءالله می په مکتب خلاص کو بیا خارج ته زده کړې لپاره لرسم څنګه چې موږ ټول معلومات لرو په خارج کې یعنی په انګلیسي و نړیواله ژبه ده او په خارج کې موږ هم له دې څخه زیات ګټه اخیستای شو او د دې لپاره زره نن دلته می درس شروع
کړ. کله چې د کورس پیل کړ کوم شی ډیر سخت درته ښکارېده؟
ټینسس ډیر سخت راته ښکارېده او ګرامر سخت راته ښکارېده خو انشاءالله وروسته د ډیر ښه توجه ورته وکړم ډیر مې ښه فوکس بیا وکړه اوس د مکړه
که سړی دغه ګرامر یا دغه زمانې په خپله ژبه کې زده کړي که نه بیا په انګلیسي کې به دومره ستونزه ورته نه وي. اوس ستونزه دا ده چې اکثره ځوانان چې انګلیسي وایي یا ماشومان یا د تنکي ځوانان په خپله ژبه کې نه پوهېږي چې مثال صفت څه ته وایي، اسم څه ته وایي، زمانه څه ته وایي، نو کله چې انګلیسي پیلوي دغه یوه ستونزه یې ورته
او انګلیسي چې پیلوي دا ستونزه وي. خو که چیرې څوک خپله ژبه کې ګرامر زده وي سیمیلارټیز ډېر لفظ هم ډېر زیات دي نو له دې امله که څوک په خپله ژبه کې ګرامر وپوهېږي په بله ژبه کې هم ورته ډېر زیات مشکل نه وي خو لږ به بیا په نورو ټینسو کې چې دا بیا په دا ټینس کې ډېر زیات تبدیل شته په کې د پښتو د انګلیسي
په هغه وخت کې دی چې انګلیسي ویله کومه ورځ ستا لپاره ډېره ښه وه چې تا په کې نوي څه زده کړي وو یا دې په کې ښې نمرې اخیستې وې په کوم امتحان کې داسې ورځ کومه وه؟
داسې ورځ خو راغلې ډېرې وې. اول خو پر بیګنر کې مې یو 80 نمرې واخیستې ځکه چې اول کلاس وو ښې نمرې مې پکې واخیستې. بیا وروسته مې جونیئر 3 کې 4 نمرې واخیستې چې هغه هم ډېرې ښې نمرې وې. او د ټولو کلاسو کې چې راغلې یم د کورس کې زه ډېرې خطرې لرم ځکه چې تر اوسه پورې الحمدلله ناکام شوی نه یم. صرف په جونیئر 4 کلاس کې مې ورې چانس وخوړو چې هغه چانس کې هم بیا په بریالۍ توګه کامیاب شوم.
کومه خبره ستا لپاره هیله بخونکې خبره وه چې ته تر اخره وهڅولې چې انګلیسي باید زده کړې؟
دا خبره خو زما استاد ګل احمد استاد وه چې ما ته به ویلې د اونلي پرسن هو کن سیو یو از یو، یعنی هغه څوک چې تاسو ژغورلی شي هغه ته خپله یې. نو له دې امله ما کوشش وکړ تر څو خپل ځان په خپله وژغورم.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق لوگر نه پخپل سمس کې لیکلي کومې د برق پایې چې د لوگر نه جنوبي ولایتونو ته تیرې شوي دي د خلکو په باغونو کې تیرې شوي باید دې مسلې ته پام وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي کوم ائتلاف چې جوړ شوی دا د یو څو کسانو ائتلاف دی او ډیر دوام نشي کولی. حمید ګل غزنفر الکوزای د خوست ولایت له شیخ زاهد پوهنتون څخه لیکي د مخالفو وسلوالو ډلو څخه هیله کوم چې کومې سیمې د دوی په لاس کې دي باید د ماشومانو حقونه خوندي وساتي. او غلام محمد پښتون د هرات څخه لیکي که د دولت او طالبانو ترمنځ سوله وشي زورواکانو ته به ځای پکې نه وي. له دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. سلطان محمد